وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه. وسانند د جمعې مبارک ورځ ده. د 1292 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 13 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 اورېدلی شي. که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 5.15 اورېدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره به روانه میاشت کې لویه جرګه راوبلل شي. د برتانیې حکومت وایي د افغانستان له امنیت سره د دې هیواد تعهد به دوامداره پاتې شي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیسیون له مشرانو سره د اکتوبر په 22 په لندن کې وګوري. بشپړ خبرونه باورې. ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره به په راروانه میاشت کې لویه جرګه راوبلل شي. ښاغلي کرزی په خپل راډیو وینا کې چې تېر ورځ د ملي راډیو تلویزیون له لارې خپره شوه یادونه وکړه چې په لویه جرګه کې به د هیواد د ټولو ولایتونو استازي ګډون ولري او په افغانستان کې به د بهرنیو عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه بحثونه وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په اړه په مقدماتي توافق کې په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوی دي. جان کیری د امریکا له ملي امر اډیو سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا حکومت پر خپل دې دریس ټینګ ولاړ دی چې د امریکایي پوځیانو محاکمه به په امریکا کې دننه کېږي، ځکه د نوموړي په وینا په ټوله نړۍ کې د دوی اصول همدا دي. د برتانیې حکومت وایي چې د افغانستان له امنیت سره د دې هیواد تعهد به دوامداره پاتې شي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ وزیر جوستن ګرینینګ پرون وویل د دې هیواد غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي او برتانیا او متحدانو ته یې په ګواښ نه بدلیږي. میرمن ګرینینګ زیاته کړه چې د برتانوي اتباعو د مسؤلیت لپاره د افغانستان امنیت ډېر مهم دی. نوموړي دا څرګندونه د دې هیواد د پارلمان استازو ته په خپل وروستي رپورټ کې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیسیون له مشرانو سره د اکتوبر په 22 په لندن کې وګوري. دا کتنه په سوریه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د خبرو لپاره د هغه نړیوال کانفرنس د تیاریو په ترڅ کې کیږي چې په ژنیو کې په پام کې دی. د دې کانفرنس هدف په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د جوړولو او د دې هیواد د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث دی. عراقي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د بمی چاودنو یوې لړۍ شاوخوا 60 کسان وشل. پرونی چاودنې ته تشدد د هغه پیښو لړۍ ده چې په تېرو څو کلونو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. اسوشیتد پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله رپورټ ورکوي چې وایي پرون د پلازمینې بغداد په شیعه میشتو سیمو کې 9 موټری بم چاودنې شوې دي. د رپورټونو له مخې په دې بریدونو کې څه باندې 40 کسان وشل شول. شمالي ښار مواصل ته نږدې د الموفقیه په خارګوټ کې د شیعګانو د استوګنې په سیمه کې د یوې چاودنې له کبله 15 کسان وشل شول. د امریکا په کانګرس کې د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو او د دولتي ادارې د غیر فعالیدو د لانجې له حل وروسته ولسمشر باراک اوباما د واشنگتن وویل چې د واشنگتن سیاستوال باید ځانونه بدل کړي. اوباما چې کانګرس کې د دې لایحې د تصویب په سهار خبرې کولې وویل د امریکا خلک له واشنگتن بیزاره شوي دي. د حکومتي ادارو د غیر فعالیدو په خاطر پر جمهوري غوښتونکو سخت انتقاد وکړ، خو له هغه استازو څخه یې مننه وکړه چې د دې لایحې په ګټه یې رای ورکړي.
Twin threats to our economy have now been lifted and I want to thank those
د وایي زموږ د اقتصاد لپاره خبرګ واخونه وسل لري. شوی زغړم له هغه دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو مننه وکړم چې یو ځای شول او بل اخر یې دا کار تر سره کړ. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د امنیت شورا لپاره 59 غیر دایمي غړي غوره کړل. سعودي عربستان، چاد، نایجیریا، چیلی او لیتوانیا به د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د راتلونکو 2 کلونو لپاره په امنیت شورا کې ټول 15 غړي لري شامل شي. دا او خبرونه وسم د هوا د حالاتو اټکل.
درنو اوریدونکو دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د وړاندوینې اټکل کړی ده. په اټکل کې ویل سوي دي چې د جمعې په ورځ به په ټول افغانستان کې اسمان شینوي. کابل د سانتیګراد لوړه درجه 23 ټیټه وو. هرات د سانتیګراد لوړه درجه 23 ټیټه نه. کندهار د سانتیګراد لوړه درجه 29 ټیټه اته. جلال آباد د سانتیګراد لوړه درجه 23 ټیټه 14 او بلاخره مزار شریف د سانتیګراد لوړه درجه 25 او ټیټه 9 اټکل شوې ده.
لا ساتې رډیونه زموږ خبرې وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون په اړه د بحث لپاره به لویه جرګه په راتلونکي میاشت کې راوبلل شي.
د سشتن تعالی په استعانت به مشورتي لویه جرګه په آینده میاشت کې جوړ شي.
د لوګر د وژل شوي والي ارسلا جمال مړی پرون په کابل کې د دولتي چارواکو د ملي شورا د غړو او د خپلوانو او دوستانو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه ریپورت درته وړاندې کوو. له دې به مو هم خبر کو چې په بلوچستان کې زلزله ځپلې چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې پکې زلزله وشوله هم مرستو ته اړ دي او تر اوسه پورې هم اړو خلکو ته تر ډېره مرستې نه دي رسېدلې. په دې اړه یو ریپورت لرو چې په استرالیا کې د بشري حقونو یوې نړیوالې ادارې په یو ریپورت کې ویلي دي چې د نړۍ 1.5 میلیونه انسانان لا هم د غلامانو په توګه ژوند کوي. د امریکا په کانګرس کې د بودیجې په سر د لانجې له موقتي حل وروسته ولسمشر باراک اوباما پر امریکایي سیاستوالو غږ کړی چې ځانونه بدل کړي. دا مسله هم په یو ریپورت کې څېړو. لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه او ځینې نور مسایل هم لرو. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون په اړه د بحث لپاره لویه جرګه به په راتلونکي میاشت کې راوبلل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو امریکایي پوځیان باید د جرم په صورت کې د امریکا په محکمو کې محاکمه شي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
ولسمشر حامد کرزی وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره به پراروانه میاشت کې لویه جرګه راوبلل شي. ښاغلی کرزی په خپل راډیوي وینا کې چې پرون د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خبره شوه همدارا زیاتونه وکړه چې په دې لویه جرګه کې به د هیواد د ټولو ولایتونو استازي ګډون ولري او په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه به بحثونه وکړي. افغان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د دې لویه جرګه پریکړه به د افغانستان په ګټه وي.
د سشتن تعالی په استعانت به مشورتي لویه جرګه په آینده میاشت کې جوړ شي او د هیواد ملي ګټو ته په پاملرنه به داسې فیصلې وکړي چې د افغانستان ګران هیواد په کامله توګه خیر پکې نغښتی وي.
له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو نړیوالو پوځیانو په خاص ډول د امریکایي سرتیرو قضایي مسؤلیت هغه حساسه مسله ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه توافقي لوی جرګې ته محول کړ. ولسمشر کرزی وویل د لوی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون لتاي درسته د افغانستان ملي شورا قانوني صلاحيت لري چې ټول قرارداد وګوري او په اړه فیصله وکړي.
دا د افغانستان د خلکو صلاحيت دی چې مشورتي انوي لوی جرګې تمثيل کوي او بیا د افغانستان د ملي شورا قانونی صلاحیتی چې ټول قرارداد وګوري او فیصله پرې وکړي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه په مقدماتي توافق کې پر اټلونکو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوې دي. کیری چې لولسمشر کرزی سره پر دې تړون له موافقې وروسته اوس خپل هیواد ته ستون شوی وویل هر هغه څه چې د یو بریالي توافق لپاره پکار دي زموږ په موافقه کې شته. خو په دې اړه چې امریکایي پوځیان به د جرم د ترسره کولو په صورت کې د افغانستان له قضا سره سم محاکمه کیږي کدي امریکا کری وویل دا پریکړه به افغانان کوي. کری د امریکا له ملي عامه رادیو ان پی آر سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا حکومت پر خپل دې دریز ټینګ ولاړ دی چې د امریکایي پوځیانو محاکمه به په امریکا کې دننه کیږي ځکه د نوموړي په وینا په ټوله نړۍ کې د دوی اصول همدا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه افغانستان یو لار لري او هغه دا چې یا به د امریکا غوښتنه مني او یا به هلته ګرسره هیڅ امریکایي سرتیری نه پاتې کیږي. خو د ټینګار ترڅنګ د ده هم وویل چې د دې طرحې هدف دا نه دی چې هر څوک بل محاکمې مسؤول وي. د دې مثال په توګه د هغه امریکایي پوځي یادونه وکړه چې د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې شپږس ملکی افغانان ووژل. د امریکا د پوځ بریدګای رابرت بیلز په اګست میاشت کې د واشنگټن ایالت د یوې پوځي محکمې لخوا مجرم وپیژندل شو او حبس ابد سزا ورته واورول شوه. کری ان پی آر ته وویل دای ډاډه دی چې د افغانستان خلک او پارلمان به د دې تړون ملاتړ وکړي او زیاته یې کړه افغانان پوهیږي چې دا تړون د دوی د هیواد په ګټه دی، ځکه له دې سره افغانستان نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالو ملاتړ څخه برخمن کیږي. امریکا او عراق په 2011 کال کې د سرتیرو د مسؤلیت په اړه د اختلاف له وجې د ورته امنیتي تړون په لاسلیک کولو کې پاتې راغلل، چې په نتیجه کې امریکایي سرتیري له عراق ووتل. خو عراق اوس د تشدد لداسې وی خونړی څه په سر لاس غریوان دی چې په تیر شپږو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو لکه مخکې مو شهیدونه وکړه، تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي واوري او په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. خو که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا چې هر چیرې کولای شئ چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د ویبپاڼې لارې واوري او همدارنګ زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. تاسو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو ته لینکونه ومومئ او له هغې لارې زموږ پر مطالبو تبصرې وکړئ او له موږ سره مو خپل نظر شریک کړئ. د لوګر د وژل شوی والی ارسلا جمال مړی پرون په کابل کې د دولتي چارواکو د ملي شورا د غړو او د خپلوان او دوستانو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خبرته وسپارل شو. د جنازې په دې مراسمو کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس ویل چې باید د ارسلا جمال قاتلین ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي. ارسلا جمال د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر په مرکز پولي عالم په جامع جمعات کې د خبرو پر مهال د وی چاودنې په ترڅ کې وژل شو. په دې اړه له کابل د ناجیې صافی ریپورت اورو.
د جنازې په دې مراسمو کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس له افغان دولت څخه وغوښتل چې په لویه کچه باید د ارسلا جمال د وژل کېدو په اړه څېړنه وشي. د نوموړي د جنازې لمونځ په عیدګاه جامع جومات کې د سلګونو کسانو په ګډون ترسره شو. په دې مراسمو کې دولتي چارواکو، د ولسمشرۍ د دفتر رئیس عبدالکریم خرم، د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی، د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال او د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیم ګډون کړی و. تر غرمې وروسته د لوګر د والی جسد د درلمن مڼې شاته د پارلمان د نوې ودانۍ ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي په کلکه غوښتنه وکړه چې د ارسلا جمال قاتلین باید ونیول شي.
د دې لوړو تحقیقاتو غوښتنه کوم چې موږ د غلوې غم ادا کړل یو تسلخم په اوس یو د لټاکې خم په پوچې سکند. ارسلا جمال واقعي مسلمان مجاهد سړی وو، واقعي د دې ملک خدمتګار وو. د نغو خپل چې لوګر نور په دې حالت کې پاتې دي، انکشاف ورکاو دا د لوګر دښمنانو، د دې خاور دښمنانو.
د لوګر ولی ارسلا جمال د لوی اختر په لومړۍ ورځ په مرکز پل عالم کې په یو جمعات کې په 14 کې ووژل شو، 15 نور ټپیان شول. په عیني وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د لوګر پولیسو ته دند سپارلې ترسو د لوګر د ولی ارسلا جمال د وژل کېدو په اړه جدي څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست چارواکي وایي وسلوال مخالفین د لوګر په ولی ارسلا جمال باندې د حمله لپاره چودیدونکو مواد د قران کریم په نسخو کې ځای پر ځای کړی وو. تر دې مخکې د لوګر چارواکو ویلي وو چې چودیدونکو مواد د جمعات په مایکروفون کې ځای پر ځای شوی وو. ارسلا جمال د لوګر د والی پټوګه لټکل کې دوه مخکې د کلیو پرختیا وزارت د وزیر د خوست والی او په بیلابیل نور دولتي پوسټونو کې دند تر سره کړی وو. ل بلې خو افغان ولسمشر حمید کرزی په کابل کې د امریکا سفارت ایصاف او ځنی نور سازمانونه هم د ارسلا جمال وژل کېدل غندلې. له دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په هغو حملو کې وژل شوي چې په جومات او یا هم د جنازې په مراسمو کې رامنځته شوي. په 2010 میلادي کال کې د کندوز والي انجینر محمد عمر د جمعې د لمانځه پر مهال د تخار په یو مرکزي جومات کې له ګڼو نورو لمونځ کوونکو سره ووژل شو. همداراز تېر کال په فاریاب ولایت کې د اختر تر لمانځه وروسته د عیدګاه جومات په مخ کې ځنمرګی برید وشو چې په پایله کې شاوخوا څلوېښت تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
او سم په مکتي او اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ته ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د دواړو خزم نیتی د پای تړون په اړه د پریکړې لپاره به په روانه میاشت کې لویه جرګه راوبلل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په اړه په مقدماتي توافق کې په راتلونکو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوی دي. د برتانیا حکومت وایي چې د افغانستان له امنیت سره د دې هیواد تعهد به دوامدار پاتې شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیسیون له مشرانو سره د اکتوبر په 22مه نیټه په لندن کې وګوري. راکی چارواکی وایي چې په دې هیواد کې د بومي چاودنو یوې لړۍ شاوخوا شپېته کسان وژلې. پرونی چاودنې د تشدد د هغو پیښو لړۍ ده چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا په کانګرس کې د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو او د دولتي ادارو د غیر فعالېدو د لانجې له حل وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل د واشنگټن سیاستوال باید ځانونه بدل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پرون د امنیت شورا لپاره 15 نوي غیر دایمي غړي غوره کړل. په دې کې سعودي عربستان، چاد، نایجیریا، چیلي او لیتوانیا شامل دي. او د ګرجستان په کویمو کارتیلی سیمه کې د هغه ککرې مندل چې 1.8 میلیونه کاله عمر لري څېړونکو ته د لرغون انسان د ژوند په اړه نوې نظریه په لاس ورکړې ده. اوس به هم احمد شیبر ته غوږ شو چې د لویدیځ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې او وبورو چې د لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
یو شمېر لویدیځو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې په افغانستان کې د امریکا له لوري د بیا رغونې د ادارې د سر مفتش د راپور په اړه مطالب خپره کړي دي. دغه ادارې ویلي دي چې په لسګونو میلیونه ډالر د افغانستان د ملي اردو د موټرو د پرزو په اخیستلو ځای شوي دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د امریکا د پوز لوري د پرزو اخیستل یو لوی تجارت دی چې هر کال نږدې 25 میلیارد ډالر ترسي شي او د دې لپاره چې پوز د پلورلو دقیق اسناد نه لري ډیر کله د سپورسي اخلي چې مخکې اخیستي وي. خبرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش د ادارې د دې راپورونو سربیره چې په لسګونو میلیونه ډالر په دې برخه کې ضایع شوي دي لا هم د جنو پرزو اخیستل دوام لري او ګټ هغو جیبونو ته لویشي چې دغه پرزې اخلي او خرڅوي. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ادارې د سر مفتش جان سوپکو په وینا لیکلي دي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو په برخه کې په کار ده چې بې سند اټکل ونه شي. مزار شریف، هلمند او کندهار ته یو شمېر امریکایي څېړونکو سفرونه کړي دي او ویلي دي چې په دغو سیمو کې یو شمېر کانتینرونه له کلونو راهیسې نه دي تفتیش شوي چې له دې سره غلاو ته لاره هواري شي. بریتانیایي ورځپاڼې انډیپندنت بیا په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پرمختګ او نه پرمختګ مسله څېړلې ده. د دې لیکنې سرلیک دی افغانستان وروسته له 12 کال. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د 12 کلنې مداخلې په ترڅ کې د القاعده شبکې مشر ووشل شو، یو افراطي رژیم نسکور شو خو له منځه نه ولاړ. 2300 امریکایان ووشل شول او له 2001 کال تر اوسه 15000 ملکیان په افغانستان کې ووشل شول. د انګلیسي ورځپاڼه بیا د بریتانیایي پوځیانو تلفاتو ته اشاره کوي او لیکي روان اونۍ د بریتانیا د ووشل شویو عسکرو شمیر 1415 تنو ته ورسید. ورسپانه بیا لیکي اکثر لویدیس هیوادونه په جګړې کې د خپلې ونډې د پای ته رسیدو تیاری کوي او عموما د وی جګړې په پای کې تل تلفات په خاطر کې پاتې شي. د ورسپانه په باور وروسته تر 12 کال په افغانستان کې د لاسه تللیو امکاناتو یې رول آسان دي. دا هم ګران نه ده چې هیرې کړو چې د ناټو قربانیو په دغه هیواد کې څلا سراوړنی لرلای شوي. ورسپانه زیاتوي امریکا او د هغې متحدان افغانستان پلیشتي خدا سینه چې خپل ماموریت حل ته بشپړ کړي. په افغانستان کې د سالم دولت ته جوړېدو، په خپل ځان د متکی کېدو او د فاسدو چارواکو د مجازاتو په سیر اهداف تر لاسه نشول. د انډیپندنت په وینا دا خبره هم سمه ده چې د نجونو د تعلیم او تربیې په برخه کې د ناټو بریالیتوب ستر دی، خو د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره او د طالبانو له غښتلي کېدلو سره دغه لاسته راوړنه هم له خطر سره مخامخ شي.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې د پاکستان بلوچستان ایالت یوې سختې زلزلې وځپه. سلګونه کسان په دغه زلزله کې ووژل شول، ګڼ شمېر نور ژوبل او سلګونه نور بې ځایه شول. خو د زلزله ځپلې سیمې اوسېدونکي لا هم د کورنیو او نړیوالو مرستندویه سازمانونو مرستې ته سترګې په لاره دي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان د بلوچستان د وروستۍ زلزلې ځپلې سیمې اوسېدونکي لا هم له خرابیو او رامنځته شویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پاکستان مرکزی حکومت په دې تورن دی چې زلزله ځپلو ته د نړیوالو مرستو د رسیدو په مخ کې خنډونه پورته کوي. اسلام آباد دا مهال په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو پر ضد ګامونه اخلي او دا کار د دې سبب شوی چې زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې پیچلې شي. یو شمېر مرستندوی ادارې دا تاییدوي چې له زلزلې وروسته وسلوالو پر ځینو حکومتي اهدافو او سرتیرو حملې کړي، خو د دې ادارو په وینا تر اوسه پورې دغو وسلوالو بیا د مرستندوی ادارو پر کارکوونکو برید نه دی کړی. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوچ وای مرکزی حکومت ته په یو لیک کې دا روښانه کړی چې مرستندوی سازمانونه کولای شي چې په دې ایالت کې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي، خو د نوموړي په وینا تر اوسه ورته مرکزی حکومت ځواب نه دی استولی. زاهد علي چې د بلوچستان په اوران سیمه کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو چارې ترسره کړي، ازادي راډیو ته ویل د دې سیمې نوي پسلو کې کورونه چې له خټو جوړ دي وروستۍ زلزلې له منځه وړي دي. هغه وایي که څه هم چې یو اندازه خوراکي مواد او نور اړین سیزونه زلزلو ځپلو ته رسېدلي، خو لا هم زیات مرستو ته اړتیا ده. دی وایي موږ له مرستندویو ادارو په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو وغوښتل چې سمدستي دلته فعالیت پیل کړي، ځکه چې خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ژمي خطر ته په پام سره موږ کمپلو او د پخلنځای اړینو موادو ته اړتیا لرو. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ روغتیایي مرستو ته اړتیا لرو. یو شمېر مرستندوی سازمانونه وایي د اسلام آباد نه لیوالتیا د دې سبب شوې ده چې د بلوچستان زلزله ځپلو ته مرستې ونه رسیږي. د بسرحده ډاکټرانو په شمول ګڼ شمېر مرستندوی ادارې وایي هر کله چې پاکستان دوی تشین سره خوخي، دا ادارې به په لنډ فرصت کې د بلوچستان زلزله ځپلو خلکو ته مرستې رسول پیل کړي.
تازه، دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په استرالیا کې د بشري حقوقو یوې نړیوالې ادارې په یو رپورت کې چې په 2013 کال کې د نړۍ د غلامۍ د لیست په نوم خپور شوی ویلي، د نړۍ ډېر شمېر انسانان د غلامانو په توګه ژوند کوي. یو رپورت وایي داسې اتراغ کسان دي چې د انسانانو د قاچاق شبکې جنسي استفاده ورڅخه کوي، ډېر سخت کارونه او جبر پرې کوي او د پوروړو مریانو په توګه یې کاروي. فرشته جلال زی پرې رپورت لري.
د رپورت په حواله د نړۍ په 128 هیوادونو کې د انسانانو په وړاندې داسې شدید چلند کېږي، خو اکثریت یا تر نیمایي زیات قربانیان په هندوستان کې دي. د دغه رپورت لیکوال پروفیسر کیون بیلز د ازادي رادیو ته وویل
29.6 میلیون پیپل ان دی ورلد ان سلیوري اند دټس امپورټنت بیکاز وی نیډ ټو نو.
په نړۍ کې څه باندې 9.6 میلیونه وګړي د مریانو ژوند لري. دا ډېر مهم رپورت دی، ځکه باید وپوهیږو چې څومره خلک چیرته د غلامانو په توګه ژوند کوي تر څو کومک ورسره وکړو. موږ غلامي یا مریتوب ته د ناروغۍ په سترګه ګورو. د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره باید اول د ناروغۍ عوامل پیدا کړو. په رپورت کې ویل شوي چې روسیه په نړۍ کې د دغې سترې بشري ستونزې یوه عمده سرچینه ده او یوازې په دې هیواد کې 15,000 او 16,000 کسان د غلامانو په توګه ژوند کوي. لیکوال کیون بیلز وایي هغه کارګران چې د پخواني شوروي له جمهوریتونو لکه مولدووا، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان څخه روسیې ته ځي، د غلامانو په ډول چلند ورسره کیږي. پروفیسر بیلز په روسیه کې د کارګرانو په وړاندې چلند ته په اشاره وایي چې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته. دا رپورت وایي چې په پاکستان کې څه باندې 2.5 میلیونه انسانان او په چین کې نږدې 3 میلیونه انسانان د غلامانو په توګه ژوند کوي. رپورت وایي دا زیاتره هغه کسان دي چې د انسانانو د قاچاق شبکې جنسي استفاده ورڅخه کوي، ډېر سخت کارونه او جبر پرې کوي او د پوروړو غلامانو په توګه کار ورڅخه اخلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د امریکا په کانګرس کې د بودیجې پر سر د لانجې له موقتي حل وروسته ولسمشر بارک اوباما پر امریکایي سیاستوالو غږ کړی چې باید ځانونه بدل کړي. د دولتي ادارو بودیجه او د پورونو د اندازې لوړولو لپاره د حکومت صلاحیت هغه دوه لانجې وي چې په امریکا کې له څه باندې دوو اونیو راهیسې د دولتي ادارو چارې په ټپه درولې وي، خو تېره ورځ دا ستونزه په موقتي ډول حل شوه. احمد تکل او نور تفصیل.
د امریکا په کانګرس کې د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو او د دولتي ادارو د غیر فعالیدو د لانجې له حل وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل د واشنگټن سیاستوال باید ځانونه بدل کړي. اوباما چې په کانګرس کې د دې لایحې د تصویب په سهار خبرې کولې وویل د امریکا خلک له واشنگټن ګرد سره بیزاره شوي د حکومتي ادارو د غیر فعالیدو په خاطر پر جمهوري غوښتونکو سخت انتقاد وکړ.
So let's work together to make government work better. Instead of treating
راځي په ګډه کار وکړو څو د حکومت چارې هیکړو، نه دا چې د یو دښمن په څیر چلند ورسره وکړو. موږ چارې آمدن خرابو. دا هغه څه نه دي چې د هیواد بنسټي خودونکو موږ ته د خپل حکومتداري د ډېر ډالې د سپارلو پر مهال سنجولې وو. اوباما د هغو دولتي مامورینو په ګډون غونډې ته وینا کوله چې په تیرو 14 ورځو کې د یو شمیر دولتي ادارو د بندېدو له وجې په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي وو. پرون د حکومت سلګونه زره مامورینو ته خبر ورکړل شو چې بیا خپلو دندو ته حاضر شي. د امریکا کانګرس په دې اړه لایحه پرون نیمه شپه له ورکړل شوي مهلت څخه یوازې 2 ساعته مخکې تصویب کړه. د دواړو ګوندونو ترمنځ د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو پر سر د اختلاف له کبله د امریکا حکومت نور نو دومره بودیجه نه درلوده چې خپل 14.3 تریلیونه پورونه پرې کړي. د خزانه وزارت له دې مخکې د دیوالیه کېدو په صورت کې د ټولې نړۍ پر مارکیټونو پر اغیز سربیره د امریکا لپاره د هغې د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی وو. د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او همدارس د امریکا ستر پور ورکون کی چین د امریکا د بودیجې د بهران د حل هرکلای وکړ. ولسمشر اوباما همدارس د بودیجې د کړکیچ، د مهاجرت د سیستم او د کاروندو د قانون د دایمي حل په مقصد د دوړو ګوندونو د همکارۍ لپاره پر خپل غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. د بودیجې د کړکیچ د حل په مقصد مرکچیانو پرون د خبرو اترو یو نوی پړاو پیل کړ، څو د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ د بودیجې په لومړي توبونو کې اختلاف لمین زیوسی. که څه هم په واشنگټن کې ګڼ خلک خوښ دي چې د دیوالیه کېدو مخنیوي شوی، خو دوی د بودیجې په برخه کې د بل را روان بحران په اړه خبرداري ورکوي، ځکه په هغه لایحه کې چې کانګرس پرون تصویب کړه د لنجا یوازې پلان محل کې حل شوې ده. یعنی د حکومتي ادارو د بودیجې ورکړه د جنوري تر 15 او د پورونو په برخه کې د حکومت صلاحیت د فبروري تر 8 نیټه تمدید شول.
خبري مجله اوري.
دوستانو تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نه اورئ. زموږ پرونی په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اورېدل شي. په خارونو کې د اف ام 5.15 اورېدل کیږي، او که انټرنیټ لرئ نو بیا کولای شئ چې زموږ ویب پاڼې نه زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم د ژوند رنگونه.
مانو مزمل له ننګرهار ولایت د دربا غول سره
اوس که تاسو درته وایئ چې څه کار بار کوئ؟
موږ دلته د نل دوانه او سرلته مزدوري کړو. د ورځې ډېرې راکې راته نل دوانه د پاره ځای زمو کښلو.
څنګه را د کار سخت ده که آسانه؟
کار سخت ده، آسانه سیمټو کار دی. بس چونه باندې غوسه شکوي.
څومره وخت کیږي چې د کندن کاری کې د سیمټو پښکولو کې تاسو کار کوئ؟
دوه کال کیږي چې دا کار بس شروع کړی. کیند نو مخکې ما مکتب
په کور کې د څو کسو نفقه تاسو په غاړه ده؟
25 کسانی.
دا 25 کسانو کې به اواز تاسو کار کوئ که نور ورونه دیم؟
نه نور ورونه نشته، بس باندې لګی دا دیړی کوي.
مثلا ته به د ورځې 2 روپۍ ګټې؟
ورځې مال ته 350 روپۍ راکې او 100 روپۍ هوټل ته ورکوم شپې.
کورم دلته نشته؟
نه.
یو ښه ساختمان کوم ساختمان ته ویلی شو چې مثلا دغه نلونه یې څه رقمي، کانکریټونه یې څه رقمي، تشنابونه یې څه رقمي؟ تاسو خو ډیر وخت په دې برخه کې کار کړی.
سیخ کې ښه صحیح سیخ لګېدلی چې غلطي نه وي، سیمټ کې ښه لګېدلی وي، خښته پکې ښه وي چې اول نمبر خښته وي، چې ښه کار شوی پکې بس پلستر پورې، پیپونه پکې اصلي لګېدلی وي، ښه استادانو کار پکې کړی وي، بس دا ښه کار دی.
کله استخپل یو کار اخلي او غوړی چې هغه سر ته ورسی څومره له صداقت نه کار اخلي؟
چې مونږ خدا کوم کار اخیسته دې ته موس مونږ داس کار کړو لکه خپل کارم سي تګین نه اپ کې کړی، ځکه چې تګین نه اپ کار
ایته په نظر هغه کسان چې خپل کار کې غلطی کوي کنه لغو سره بیا څه کوي؟
هغه سره خدا سره چې غلطی وکړه غارزه کې حرام شو د الله طرفه. نور انسان سره ظلم دی چې داسې یو ټګي مسلمان سره وکړه دا کار خنه لګو کړو ښه کارو. پیسې خوشی تر درمو حلال روپې کې 2 روپۍ مغازای نسی
دا خبره تا تجربه کړی
اولن مې تجربه کړی
دا هم تجربه کړی
حرامي روپې خوشی زیار سړی نسی بس مونږ ډېر ولي د 10 خلک مولي د چې حرامي پیسې به و سره مریضان به مو ډېر ورشه به ډېر کور کې به بچنجال ډېر بس پیسې به خوش تر لاړ کټګي کړه دام حرامي دا 300 روپۍ حرامي او کټګي نو ته حلال کار او دا 300 روپۍ مې حلال پاک دل ټول کور گزاره ورته کیږي دې ما
قدرمنو دوستانو په همدې سره د دینم ساته خبري مجلې پای ته ورسیدو د مو لومړنۍ خبرونه وازمګ د ټوله خبرونه ورځي خبرونه لا په مخ کې دي امید مرسمان.